زوبا جمهوري.
السلام علیکم او لدې سره ورسېدلو یوې بلې خبرونې ته چې زه قسیم سولمل درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د نیم ساعت خبرونه مو راپورونو خبرونه او د افغانستان په اړه پر بیلابیل مسایلو باندې متمرکزه ده. د نن ورځې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان ولسي جرګې معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره تایید نه کړ. په دې اړه به وروسته په تفصیل سره معلومات درته وړاندې سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرام او دغه راز د حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې خبرونه کې درته لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې باور چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګراندبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندله. د غرض د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزې ډلې د ډلیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 150 کسان په دغه سیمه کې وژل شوي دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته راځي. لومړی کورنۍ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام ده خبرونه سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی ونتوانی چې د دې څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د ولسي جرګې باور خپل کړي. د سمنو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي ځینې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په وسله والو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو وسلې پلوري. او په میدان وردګ کې سیمې چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پرېښودل شوې بېرته ونیول شوې. پوره خبرونه. معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې ښاغلی ستانکزی باید د نصاب له مخې 100 تایید رایه ګټلې وای، خو یوازې 4 وکیلانو مثبتې رایه ورکړي.
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای.
معصوم ستانکزی ونتوانی چې د ولسي جرګې د وکیلانو باور خپل کړي. د افغانستان له جمهور رئیس غواړو چې ډیر ژر یو بل کس دفاع وزارت لپاره کاندید کړي.
کاندید وزیر وزارت محترم دفاع معصوم وخت به معرفي بگیرن.
معصوم ستانکزی چې له څونه د دفاع وزارت سرپرستی هم کوله نن په ولسي جرګه کې خپل کاري پلانونه بیان کړل او بیا ورته د رای ورکونې په خاطر صندوقونه کې خودل شول. ولسي جرګې په داسې حال کې د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی ته د تایید رای ورنکړه چې تل د دفاع وزیر د نشټوالي په سر انتقادونه شوي او د امنیتي وضعیت لا خرابېدو یو لامل هم د دفاع وزارت د دفاع وزیر نشټوالي بلل شوی. د سمنو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي چې په وسله والو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو د وسلو له پلوره ځینې معلومات په لاس کې لري. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړ پوړي امنیتي منصوبین د افغان ځواکونو وسلې او مهمات په وسله والو مخالفینو پلوري. د دې شبکې نور غړي هم خبرداري ورکړ که حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره ګام پورته نکړي نا امنۍ بلدي هم زیاتې شي. د میدان وردګ ولایت سیمه چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنگي تاکتیکونو په نتیجه کې پرېښودل شوې بېرته ونیول شوې. د ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د جلریس په ولسوالۍ کې لس پوستې د تیرو دوو ورځو په جګړو په نتیجه کې پرېښودل شوې چې اوس پکې بېرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې د دغو پوستو په بېرته نیولو سره د کابل بامیان لویه لار هم د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوې او د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات په جلریس کې پیل شوي دي. که څه هم د میدان وردګ سیمه چارواکي وایي چې افغان پوځیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختي، خو د ولسي جرګې غړي وویل چې په دې دوه ورځو کې څه باندې درش افغان ځواکونه وژل شوی دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې یو 15 کسیز تروریستي ډله نیولې ده. د دې ریاست په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې دغه کسان د غزنی ښار په اړوند سیمه کې په یو لړ خاص عملیاتو کې نیول شوي دي. د بیان له مخې په دې ډله کې د ډلې په غزنی کې تروریستي او ورانکار فعالیتونه کول او په تحقیقاتو کې خپل جرم منلی دی. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمه خبرونه ولې لنډې د میروسته ملالۍ بشیر در ووروي.
د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندې. داعش پرون وویل چې شپږ تاریخي آثار یې چې له یو قاچاق وړونکي نیول سوي وو د اسلامي محکمې د پریکړې له مخې له منځه وړي دي. په دې آثارو کې د زمري یوه مجسمه هم وه چې د یونانیانو ربل نو اتینا ته منسوبه وه. دا مجسمه تر میلاد مخکې په لومړۍ پیړۍ کې جوړه سوې وه. د یونسکو مشر ارینا بوکووا ویلي دا کار د دې افراطي ډلې تشدد او جهالت څرګندوي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزې ډلې د ډلهیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 1.5 کسان وژل سوي دي. د دې هېواد ولسمشر محمود بخاري د حملې غیر انساني او وحشیانه بللې دي. د نظامي چارواکو او ځایي خلکو په وینا د بورنو ایالت شاوخوا سختریزو په جماعتونو کې لمونځ کوونکي ویشتلي، ښځې یې په کورو کې وژلي، سړي یې له کورو ایستلي او وړي دي. وسلوالو په یو کلی کې د سې شنبې په ورځ 50 کسان وژلي او د جمعې په ورځ یې شاوخوا سل کسان په کوکووا کلی کې وژلي. دوه ورځې وروسته یې پر یو بل کلی په حمله کې 12 کسه وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ پر یوه لویه لاره د دوو ځانمرګي بریدګرو په حمله کې 10 کسان وژل سوي دي. د بورنو ښار په جومات کې یوې ځوانې ځانمرګي بریدګرې د لمانځه پر مهال چاودنه کړې او 12 کسان یې وژلي دي. که څه هم چا د دې پېښې مسؤلیت په فوري توګه نه و منلی، بوکو حرام مخکې هم د حملو پر مهال انجونې د انساني بمونو په توګه کارولې دي. له هغه وروسته چې بخاري په می میاشت کې ولسمشر سو، خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. بخاري ژمنه کړې چې د سختریزۍ مخه به نیسي چې تر اوسه یې د 15,000 کسانو ژوند اخیستی دی. په یونان کې سبا پر دې چې حکومت له اروپایي اتحادیې په غوره شرایطو پور واخلي یا نوې رهبری وټاکي په ټول پښتنه کې ګډون کوي. د یونان د صدر اعظم الکسس سیپراس کین ارخي حکومت د ټول پښتنې تر پیل 24 ساعته مخکې پر ټولو سیاسي لاریونو او نظر پښتنو بندیز لګولی دی. صدر اعظم سیپراس ژمنه کړې چې په یونان کې تر شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د سپما په پلان کې نرمي راولي. په اتن کې پرون دوه لاریونونه وسول چې د الکسس سیپراس د پلویانو او مخالفو ډلو خلک پکښې راغونډ سوي وو. الکسس سیپراس پرون لږ تر لږه 1,500 کسان ته چې د کنسرتونو لپاره په لوی میدان کې راغونډ سوي وو وویل دا لاریون نه دی، دلته موږ پر ویره او په زور اړ ایستنه خپل بری لمانځو. سیپراس خلک وهڅول چې د اروپایي اتحادیې له لورې د اقتصادي ژغورنې وړاندې سوی پلان رد کړي. او د اوکراین د مالیه وزیر پرون ویلي حکومت یې نه دی توانېدلی چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک 3 میلیارد ډالر پور واخلي، ځکه حکومت په هغو اصلاحاتو کې نه دی بریالی سوی چې د دواړو ادارو یې غوښتنه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق پرته له دې چې جزئیات څرګند کړي، وړمه ورځ وویل چې اوکراین باید د دې پور ترلاسه کولو لپاره ځینې شرایط پوره کړي. د اوکراین د مالیه وزیر ناتالی یاریسکو پر فیسبوک لیکلي چې پارلمان د حکومت له لورې د اصلاحاتو د څلورو پلانونو په تایید کې ځنډ کړی دی. یاریسکو ویلي دا پلانونه باید تایید سوي وای څو د اوکراین حکومت د پیسو له نړیوال صندوقه 1.5 میلیارد او له نړیوال بانک 1.3 میلیارد ډالر په پور ترلاسه کړی وای. د خبرونو پای
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولي یا یې واوري د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې سر پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. د افغانستان ولسی جرګې نن معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونه منئ. د نننۍ پرېکړې مسله د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي داسې اعلان کړه:
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرګه قرار بگیره.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړ معلومات خپریږي. دغه راز د افغانستان په راپورونو کې دا هم اوري چې په جلریز کې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته جریان لري. دغه راز د افغانستان په کندوز ولایت کې د خان آباد په ولسوالۍ کې یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو څخه په زوره پیسې او خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. هغه ورځ کې یوې راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، ویې وښلم لاس یې راته مات کړه.
نور راپورونه هم په روانه خپرونه کې درته لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشرې ترمنځ سوال او ځواب شوی په نننۍ تاندې څنګه کې اوري.
د خبرونه په دوه منیمه کې د غرض د حقیقت صدې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. یو کتر پای را سره ملتیا وکړي نو پر درو بجو به تر شناسمن لاندې پروګرام هم درته په ژوندۍ بڼه خبر سي. تاسیز مرجغ لازدی رادیو تخاوری لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونه کې واوریدل ولسی جرګې نن معصوم ستانگزی ته د دفاع د وزیر په توګه رای ورنکړه او هغه رد کړ. د نن ورځې غونډه زموږ همکار خان محمد سیند تعقیب کړې ده او همداسې بل سره په سټډیو کې دی. سیند صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د نن غونډې نصاب څومره او نننۍ بهیر په څه شکل پیل شو؟ مهرباني.
بلې سلام علي صاحب، نن د دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانگزی چې سورز مخکې ولسی جرګې ته د کاندید په توګه معرفي شوی و نن خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته ولوستل.
بلې،
د په خپل خبرو کې تایید کړ چې د هیواد اکثر سیمې نام نه دي. د علتونو ته هم اشاره وکړه. ویل چې یو علت دا دی چې پخوا په نامنو سیمو کې اکثره بهرنی عسکر میشتو. بل علت یې دا دی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات وځنډېدل. بل علت یې دا دی چې په وزیرستانونو کې د پاکستان پوځونه عملیات کړي او ډیر ترهګر افغانستان ته راوړېدلي دي. او څلورم علت یې دا وویل چې په اوسنیو شرایطو کې په سیمه کې او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې حالات ښه نه دي او دغه ټولو په مجموع کې د افغانستان پر وضعیت ناوړه اثر پرېستی دی.
بله،
د دې د تشریح وروسته دته د رای دپاره صندوق کې ښودل شو. د جرګې د اصولو سره سم دته اجازه ورکړل شوه چې له تالار ووځي، بیا د رایو لپاره صندوقونه کې خودل شول چې مخکې مو ویل.
بله،
په دې ورځ د جرګې نصاب 212 تنه وو او د جرګې رئیس وویل چې کاندید په یو سلو و رایو کولای شي چې بریالی اعلان شي. د رایو نتیجې وښوده چې مثبت رای څلور اتیا، مخالف رای یو سلو څلور، سپین رای و او باطل رای اته رای وې. له دې وروسته د ولسی جرګې رئیس وویل چې نتیجه وښوده چې معصوم ستانگزی ونه توانید چې بریالیتوب ترلاسه کړي. دې د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزارت ته نوی کاندید معرفي کړي. دا د ابراهیمی آواز به واورو.
محمد معصوم ستانگزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرگه قرار بگیره. از جناب رئیس جمهور خواهش میکنیم که کسی دیگری را به صفت کاندید وزیر وزارت محترم دفاع به اسرع وقت به معرفی بگیرند.
بله
بله، سین صاحب ډېر زیاته مننه کوم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال خان محمد سیند چې د ولسی جرګې د نن ورځې غونډه یې څارلې وه او په دې ارتباط معلومات راکړل چې نن کاندید وزیر معصوم ستانگزی ونه توانېدی چې د ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړي او په دې صورت سره رد سو. په همدې حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د ولسی جرګې له نننۍ پرېکړې څخه ناراضه دی او دی وایي چې اوسنی وضعیت په کتو د دفاع وزارت لپاره د وزیر نه موجودیت به مشکلات لا هم زیات کړي. همدا موضوع مې له ښاغلي احمدزی سره شیبه مخکې مطرح کړه، نو شته چې د څرګندونې هم واورو.
مجموع کې خو دوه مشکل یو دا و چې په پارلمان باندې حمله وه. دویم به تاسو اوریدلی تیره شپه یا د چهارشنبه په شپه باندې په میدان وردګو کې د هزارګان اورونو تقریبا د محلي پولیسو 28 نفره 26 نفره شهادت رسیدلی وو. نو دغه وجوهات وو او بدبختی دا وه چې په ولسی جرګه کې تر اوسه پورې موږ چې افتخار کوو په یو خبره وو چې قومي او سمتي خبرې نه وې. نو اولین نن ورځ ما ولیدې چې قومي خبرې او لیغو نه په خپل دوست په جامه کې موږ سره دوستانو دغه وکړله، لکه هزاره ورونو رای ورنه کړله، همدا رقم ته خپل چې کوم تعهدات کړي وو چې مونږ به د افغانستان د ملي ګټو په هغه کې وفادار اوسېږو. هغه دوستان مونږ کتل ځکه چې وزیر صاحب دفاع پیلي حالاتو کې ډېر ضرور وو او دغه ټول ولسي جرګې وکیل صاحبانو مونږ یو تعهد سره کړی وو چې یو مشوره مانې چې وزیر صاحب دفاع به امنیتي سکتور کې کوم نیمګړتیا ده دا به له منځه وړو. نو بدبختانه چې نن هغه خبره ونه شوله.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړله چې د اوسنی شرایط ډېر سخت دي، واقعا څومره حالات جدي دي؟ ستاسو په نظر د دفاع د وزیر موجودیت په اوسنی شرایط کې څونه مهم دی؟
ما په ان خو څوک دغه نظام سره واقعا رای ورکړي او وفادار ورته اوسېږي، ما په ان باندې سل په سلو کې ضرور باید چې وزیر صاحب دفاع رایې دما د اخیستې وای او د خپلو کارو شروع کړی وای. په ډېر خو بدبختانه به ووایم چې نن مونږ په دې باندې کامیاب نه شو چې مونږ وزیر صاحب دفاع د رایې اعتماد په صورت کې د رایې ورکو دی کامیاب کړو. نو بهرحال بیا هم لالانه به خیر غواړو، نو ښه خبره ونه شوه. دما پان
بله، او یو وروستۍ پوښتنه احمد زی صاحب، چې ستاسو پلان څه دی چې بل کاندید به کله تاسو حکومت معرفي کوي، په دې اړه تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت ته؟
نو دا اوس د حکومت رئیس صاحب د جمهور رئیس صاحب اجرایه چې اوس بل وزیر دفاع باندې دوی توافق کوي نو ته باندې یو وخت به لګېږي. نو هغه بل وروسته لورسختیانو کېږي، مخکې لورسختیانو مونږ نشو کولی ځکه اوس دا د تابستاني لورسختیانې دي مونږ را روانې دي، نو دغه یو مشکل پیدا شو.
بله، نو طبیعي په دې جریان کې به یو خلا رامنځته کېږي او مشکلات به زیاتېږي. دا ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې د نن ورځې د غونډې په ارتباط باندې معلومات راکول او هغه عواملو په اړه یې څرګندونې کولې چې له مخې معصوم ستانکزی ونه توانېدی د دفاع د وزارت لپاره د ولسی جرګې د غړو د باور رایه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم په مکړی د راپورونو دوام ته ل 13 درو ورځې راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سیمو پولیسو پر رڅو پوسټو بریدونه پیل کړي او په مسلسل توګه د دواړو غاړو ترمنځ نشته روانې دي. په 13 دوو ورځو کې وسلوالو د دغه ولسوالۍ نه امنیتي پوسټ نیولې وي خو په تازه نشته کې ورڅخه درې پوسټ بیا نیول سوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حل راکوي.
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي، خو سرتیری وایي له سقوط شویو نه پوستو څخه درې بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې ټول طالبان شړلې او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والی ویان د تاوله خوګانی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې 3 تنه د طالبانو سیمه ییز جنگي قومندانان هم شامل دي. خوګانی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځان زیان وانه وړي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کیږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي، خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بې اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
له میدان وردګو څخه مو د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم راپور واورېدی. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د پراخ تصفیوي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری لري. زموږ همکار نجیبې زمان د میدان وردګ ولایت له والي حیات الله حیات سره په دې ارتباط باندې مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د جلریز ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
دو ورځې مخکې مخالفینو د جرلیز او د میدان خار په لوی لار مابین کې یو تهاجمي حمله کړې و چې دغه په نتیجه کې موږ دوه پوسټو باندې دوه حمله کړې و. یو څه تلفات موږ درلودل، موږ تکتیکي عقب نشینی وکړله. نن په خوشبختۍ سره چې دولس پوسټونه چې موږ په تکتیکي شکل سره په شاتاک کړی و، دولس وړه پوسټې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا نه ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
هغه دوه پوسټې چې تاسو تکتیکي پر شاتاک کړی و هغه مو بیرته نیول دي، نور څه حکومت پیشرفت کړی؟
اصلا په دوه پوستو باندې مخالفینو تهاجم کړی و، بیا موږ د لسو نورو پوستو نه په شاتاګو کې، یعنی په مجموع کې دولس پوستې د موږ د دون د قواو نه د یوې نیمې ورځې لپاره پاتې شوې. ولې بیرته موږ خپل قوتونه د ولسوالۍ له لوري او د دې خوا د کوټې اشرو د لوري نه منظم کړل او نن دغه درې ساعته مخکې موږ ټوله لاره بلته په شمول د دولسو پوستو بیرته ونیولې او اوس د امنیتي پرسونل ځای په ځای کولو باندې مصروف یو او همدارنګه بعضې د موږ د قوتونو نه په مخالفینو پسې دي او چانیز عملیات پیل کړي تر څو د ولسوالۍ په کچه د دوه ټغر ورغونډ.
ستاسو په عملیاتو کې دغه تکتیکي په شاتک څه ګټه لري؟ دا کې ګټه ستاسو کې په لاس مخالفینو ته د پوسټو سپارل دي.
مخالفینو د یو ستراتیژیک نقطې نه استفاده کړي و، ځکه دغه سیمه چیرته چې دا پیښه شوه اسماعیل خیلو سیمه ده، دا هم د میدان ښار نه یو څه فاصله لري او هم د ولسوالۍ نه، یعنی تقریبا د ولسوالۍ او د میدان ښار په مابین کې د یو سیمه کې دوه نفوس کړی و چې موږ نشو کولای په عجل ډول سره هلته قوتونه نور ولیږو. نو هغه تلفات چې په اول کې موږ ورکړي وو، موږ نه غوښته چې نور تلفات ورکړو. موږ تقریبا د لاس پوستونه خپلو قوتونو ته هدایت وکړو چې دوی په شاتګ وکړي تر څو بیرته مو له دواړو خواو نه منظم کړو او هغه د الحمدلله نن موږ ټولې سیمې درته ونیولې.
والي صاحب تېره ورځ د محلي پولیسو یو قومندان رسنیو ته پر ټلیفون ویلي و چې د طالبانو لخوا محاصره سوي دي او د هم ویلي و چې دوی خرڅ سوي دي. د ده هدف د دې خبرو څخه څه و؟
زه فکر کوم دغه خبرې ټوله بیا اساسه خبرې دي. څومره چې په ملي ځواکونو پورې د افغانستان اړه ده، سیمه ییز پولیس، خپل ملي پولیس، د موږ اردو، د موږ نور ځواکونه، امنیت ملي، دا اوګه په اوګه په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه او د همدو د همغږۍ نتیجه وه چې نن بیرته هغه ټولې سیمې چې مخالفینو پکې نفوذ کړی موږ تصفیه کړلې او بیرته مکمل د افغانستان د اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راوست.
آیا داعش او طالبانو یو ځای پر دغه پوستو حمله کړې وه؟
مخالفین زیات و، دا دقیق موږ معلومات نه لرو چې آیا داعش په دې کې و که نه و. ولې د موږ مخالفین کېدای شي ټول پکې وو او یا به ځانګړي یو ګروپ دا حمله کړې وه. ولې درنده مرګ ژوبله دو تمه اوښتې ده. هغه راپورونه چې موږ لرو د دیرشو شاوخوا مخالفین چې پکې د دو درې لوړ پوړي قومندانان و دا له منځه لاړ دي او تقریبا اتلس یې ټپیان شوي دي.
د میدان وردګ والی حیات الله حیاتو چې د جلریز ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازده رادیو واوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر وو بجو پرې پر همدې څپو باندې خبرونه لري. اوس هم پام وکړئ د راپورونو دوام ته. د کندوز د خانباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه په زور پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي په زور اخلي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه پر راپور چمتو کړی.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو او دکاندارانو ازادۍ راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسؤول وسلوال فزیکي حضور لري او دغه ټوپکیانو خلک ډیر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اوس چې کوچنی اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نو دغه غیر مسؤول وسلوالو د ښار په دکاندارانو باندې نوې جامې، بوټونه، واسکټونه، پټکۍ، همدارنګه د اختر سودای حواله کړي چې دې مسلې خلک سخت پاندېښنه کړي دي. د هغوی په وینا که څوک د غیر مسؤولو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي نو د سر په تاوان یې تمامېږي، ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خان آباد ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسؤول وسلوال له خلکو نه باج اخلي، له خلکو نه بوټونه اخلي، دکانداران پیسې اخلي، خوراکي مواد سلری اوونه هم غوړه خري دا شيان خري وړي او دا څوک ستیکه خرڅي اوونه لباسونه خري په زور کې ورته ورن کې تهدیدوي وي بس خاص نه سه حکومت نه سه فقط هغه دربانی وخت د نه دربانی وخت کې سره خمسه خلک زورول هغه قسم اوس هم خلک زوري
او دا اربکی خالص هلا کې دا د ملت دښمنان دي زینه لري کې دا قاتلین باید محاکمه سي محبسو ته وسپارل شي چې ترڅو خلک دینه بیغمه سي
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي د هغوی په خبره چې دغه ستونزه یې د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بې وسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دوکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازازم د خان آباد د ولسوالۍ ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده. دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي. زه دا له کوم جنکم یو نه ده، دوه نه دي، د هر یوې موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یوې راغی تیکه رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلمه لاس یې راته مات که، حیرانه پاتې سي چیرې لاړ شو مونږه.
په همدې حال کې د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور دوی هم په اندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤول وسلوال دوی څخه باج او یا هم د عشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلاصلا کړي، خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تېرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې هر کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
بله اوریدونکو، د ترشنه آسمان لاندې پروګرام نن د درو بجو نه تر پنځو بجو پورې دوام کوي. په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې پر حکومتي قراردادونو د بیا کتنې موضوع باندې بحث لرو، او په دوهمه نیمه کې هم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو. خو مخکې تر هغه راپورونه او نور خبري مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې به اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره په ګډه پوله د پاکستان د لوري سرغړونو او د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې غیر قانوني کړنې کوي، خو د افغان حکومت مشران بیا د انتخاباتي ډګر په جګړه کې ښکیل دي. په سرمقاله کې راغلي چې په خوست کې پاکستان غواړي 15 کیلومتره د افغانستان خاورې تراشي، او په پکتیکا کې غواړي له سفري سیمې را په دې خوا دروازه جوړه کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان دا فعالیتونه او ناامنیو ته زور ورکول تصادفي مسأله نه ده، او حکومت باید په وړاندې غبرګون وښيي. په سرمقاله کې راغلي د تأسف خبره دا ده چې په داسې یو وضعیت کې د حکومت مشران په نورو مسایلو سره اخته دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقالې کې پوښتنه کړې چې ولې د جلریز په ناورین کې ټول اربکي ځواکونه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې په جلریز کې وسلوالو مخالفینو سپین او تور بیرغونه اوچت کړي او پر امنیتي پوستو یې حملې کړي دي. په سر مقاله کې راغلی چې د جلریز په دې حمله کې شاوخوا دیرش اربکي پوځیان وژل شوي او له یو شمېر څخه یې سرونه هم غوڅ شوي دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د جلریز پیښه دا څرګندوي چې افغان لوړپوړو چارواکو ته د امنیتي سرتیرو وینه ارزښت نه لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا هم دینه امنیت ته په کتو خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې وسلوال د کابل په دروازو کې په سر مقاله کې راغلی چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو روسي فعالیتونه حکومت ته د خطر یو زنګ دی. سر مقاله لیکونکي ویلي ممکن وسلوال مخالفین په لوګر او میدان وردګو کې هغه لوی لارې هم له ستونزو سره مخ کړي چې دغه ولایتونه له کابل سره نښلوي. لیکوال سپارښتنه کړي چې د کابل د ګاونډي ولایتونو امنیتي وضعیت د کابل پر امنیتی وضعیت باندې مستقیم اغیز کوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ولایتونو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
اولادی سره د خبرونه دوهم نیمایي ته ورسیدلو د لندو خبرونو وخت رسیدلې د سفیر لاستانګزای په سټوډیو کې د یو لند خبرونه وړاندې کوي.
معصوم ستانکزای ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړپوړي امنیتي چارواکي د افغان پوځونو وسلې او مهمات په وسلوالو مخالفینو پلوري. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی ولایت کې 15 تنه تروریستان نیولې دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو هرام سخت دریځ ډلې د ډلې زی وژنې په نوم لړۍ کې لتی رسې شمبي رئیس 150 کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د فرنګي چارو ادارې یونسکو پروند اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عائش لوري د سوری په پالمیرا خر کې د ګران بې او ډیرو تاریخي آثارو تخریب او غندل.
لا ازادي رډيو نموده نن ورځي اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د بلخ د قرقل د صادراتو مسولین وایي چې د دې ولایت د قرقل د پوستکو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 10% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري اسادی رډیو ته ویل چې د قرقل پوستکو لپاره د مناسب بازار نشټوالی د قرقل د صادراتو کچه ټیټه کړې ده. کاغلی نوري زیاته کړه چې د محل په نړیوالو بازارونو کې د قرقل یو پوستکی له $500 څخه تر $1000 پورې پلورل کیږي. نوري ویل چې یاد ریاست تیر کال د قرقل 1500 سلیر وشتانی پوستکی بهر ته صادر کړی دی. د کابل خاروالی مسولین وایي چې د 1490 کال د درې میاشتې اواید د تیر کال په پرتله 20% کم شوی دی. د کابل خاروالی د اواید وسنګ رئیس عبدالوکیل عطایی ازادي رادیو ته ویل چې د اواید کمښت په هیواد کې د اقتصادي فعالیت کمیدل ښیي. کاغلی عطایی زیاته کړه د روان کال د درې میاشتې اواید 315 میلیون افغانۍ اټکل شوی و چې دوی دغه ټاکل شوی هدف ته ونه رسیدل. د عطایی په خبره یو شمیر دولتي ادارو د تیر کال د صفایي محصول چې شاوخوا 400 اویا میلیون افغانۍ کیږي نه دی ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې حکومت باید په هیواد کې د چرګانو د هګیو او غوښو تولیداتو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي ازادي رډیو ته ویل چې د دې پروګرام پر رامنځته کېدو سره به د چرګانو د هګیو او غوښو تولیدات زیات او ترڅنګ به یې له بهر څخه د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلی حافظي زیاته کړه چې افغان ولسمشر د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره د یو منظم پروګرام د رامنځته کېدو ژمنه کړې خو تر دا مهال عملي شوې نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایراني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد په ورځ کې شاوخوا 50 تنه د چرګانو هګۍ افغانستان ته صادروي او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ او 10 پوله بدلیږي.
محمد ابراهيم صافي اقتصادي خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې 29 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرې دوه ته چمتو دي. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په اقتصاد وزارت کې د انجوګانو یا غیر دولتي مسؤل رئیس سید هاشم بصیرت سره مرکه کړې ده. نو موږ په افغانستان کې د هغه پروژو په ارتباط باندې معلومات ورکوي چې نړیوالې تمویلوي. مخکې دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورې پام وکړئ د تاندې څنګه 19 پروګرام ته چې نورګل شفق برابر کړی.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو 14,000 افغان محصلان په زده کړو بوخت دي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دغه لیسانس اسناد نه منل، مستری د پاره هیڅ داخله نه ورکول.
یو د ماش ستونزه ده، سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسیږي. په پښتو فارسي ډیپلوم می چوڑ نو هغه دا ډیپلوم نه منل.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشري ترمنځ سوال او جواب شوی. په نننۍ تاندې څنګه کې اوري زه نورګل شفق یم. همزولو، هندوستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 14,000 افغان محصلان د هندوستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټري او دکتورا تر کچې په زده کړو بوخت دي، چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نورې په خپل شخصي لګښت للی دي. میت الله حمیدی چې په رخصت کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړې دي. ښاغلی حمیدي په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانه چې تللی هغو محصلینو دوی عمومي ستونزې دي. یو یې د معاش ستونزه ده چې هلته دوی ته کوم بدل یا اشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسیږي. یعنی دوی شپږ میاشتې په خپلو پیسو چلیږي، شپږ میاشتې وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $500 دوی ته بدل یا اشا ورکول کېږي. سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دام ورته په وخت نه رسیږي. دویمه ستونزه یې دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحیح کارتونه ورکول شوي دي، چې هغه کارتونه بیا په شفخانو کې اعتبار نه لري. شفخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو ذکر مشر انجینر کریمه قیوم امیری نظر و پخت. د دې جواب و
سال اخیراً کې وزارت مالی کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن
است. بعد از ورستی کال کې چې زموږ د مالی وزارت له یو لړ مالی مشکلات سره مخ شو، د مثلا پیسې وزن دي. خو دا مشکل دایمي نه و، بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $500 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافي پیسې دي. د صحیح بیمه خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري او زموږ ځینې مثلا چې د صحیح میل اصول سره ندی ولات د ټاکل شوی روختونونو پر ځای شخصي روختونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحی بیمه کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د خاغلی حمیدی په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلان سره مخ کیږي، په شهادت نامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت ته چې هلته په ملي ژبه سند نه ور سره منل کیږي. دی وايي محصلان مجبوریږي چې اواز په انګریزي ژبه د خپل شهادت نامې د ژباړلو لپاره له هند بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي دي هغوی دوی کټګوري مشکل لري. یو دا چې د دولتي پانتونونو فارغ دي، د هغوی ډیپلومونه په ملي ژبه لیکل شوي دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه و، پر اوس کال چې مخبل هم دغه وخت په پښتو فارسي ډیپلوم می چوړ و، هغوی باندې د هندستان خلک طبيعي چې نه پويږي، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو. سره دي چې وزارت خارجي او د ټاپي پی وي دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې چې لیکل دي موږ په دې نه پويږو. هغوی هم د سیو استدلال کاوه، دا یو منطقي استدلال موږ جواب نه درلو. چې سفارت ته ورغلو هغوی الته درته ترجمه کوي، نو وي ترجمه زموږ وس خبر نه ده، باید کابل کې وزارت خارجه کې ترجمه او تایید شي. دې سره اصل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همدارس د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړ زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلونکي محصلان مخکې لمخ کې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروز ما سره وغه د ماستری د پاره تللو دلته بی بی په شخصي پانتون کې دلته درس ویل. خو دا شخصي پانتون په انټرنیشنل ډاکومېنټس کې نه وسه، دغه لیسانس اسناد نه منل، ماستری د پاره هیڅ داخله نه ورکوله. دا واقعا لوې ستونزه. دلته زموږ د دولتي پانتون نه جاس مير ماسین په شخصي پانتون کې درس ویل، سبا دوی غوړي ماستری وکړي چیرې لاړ شي. دلته صرف یو دوه شخصي پانتون نه و چې دغه اسناد رجستر و، هغه منل کېدل، نور نه منل کېدل.
خو اغلی قیوم اميري وایي چې کچيري یو بهراني هیوا تلون کې محصول حل ته لته غوړان دي، خپل ټول اسناد افغانستان د لوړ مرسته کړو او د بهرنیو چارو وزارت په تایید یوسینو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي.
زمونه کې مو سره وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خدا معرفي میکنیم.
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړ زده کړو وزارت لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ورمنفي کوونو، دوی د پوهنې وزارت لخوا د 12م شهادت نامې لري او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته ځینو ک ډیپلومي انګریزي ونه لري، دوی د خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک تر لاسه کړي او که څوک بیا له شخصي پوهنتونونو ځي باید په خپل سر لړ نه شي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند له تر لاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زموږ وزارت بیا د هغه اسناد څیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته ورلیږي چې وروسته د هماغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي، که هغه د دولتي پوهنتون وي او که د شخصي، په هغه هیواد کې د منلو وړ دي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي، او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي
په نور نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کتللم، دغه غزه تجربه در سره شریکوم، هغه تلس ورکړ شو تاسو په دې لوړ پانتونه کې زده کړې حق لري، نور هر ځای پیسې مې مصرف او درس مې وایي تاسو اسناد نه ملکی دا ول نه مجبوري چې مغه لوړ پانتونه کې داخله واخلي. تاسو که افغان دولت یو کټګوري ورکړي محصلین ته چې په دې پانتونه کې زده کړه کوي داخله دي، او د چټي چټي پانتونه ته داخله مکو چې پیسې مو بربادي کې تاسو نه چی جوړی کوم.
یعنی افغان ته حق نه ورکول کې چې لوړ پانتونه کې داخله واخلي،
ډیر سخت وی چې داخله واخلي، کله چې پرځ داخله سخت د ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله اخلي. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو محصلین راوګرځوي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجینر کریمه قیوم اميري د ښاغلي حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه،
هغه لیست چې د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا موږ ته رالیږل کیږي، ټول پوهنتونونه یې هغه که دولتي دي او که شخصي له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي. موږ ته ستاسې د خبرې برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمیر محصلان د دې له کبله چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي د ناکامېدو چانس یې پکې ډیر دی، او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي کوم بل نسبتا د ټیټې کچې پوهنتون ته د تبدیلۍ غوښتنه کوي. نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یوه پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه درسونه یې زموږ تر سویل ور دي؟ زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی مني.
دوستانو د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا و چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبیږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کال جذب شي د دې ځنه یعنی طی مراحل شال تلا شي د هغه نه وروسته بیا بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټوله ورځ بیکاره ګرځي، یعنی د یو بل چا حق هم دلته خوړلی دی خو هلته هم ټوله ورځ بیکاره ګرځي درس نه وي، او د هغه ځای پوهنتونونه چون دولت یو کال پرې مصرف کړی دی نور بعد د هغو نه هغوی نه ناکامه وي. یعنی د یو عادي محصل غوندې چلند نه ورسره کېږي، هغه درس وایي که نه وایي باید هغه پاس شي، باید پونه پوره کې یو برتراش ډیگری ورکي چې قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی، یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ځای کوله. دلته ډیر کسان مولې دلته د شکایت کوي چې هندستان ته چې کسان درس ته پرده لغه خوراشي په چینه پوي کې داول یو عمده دلیل هم دغه دی چې دغه کسان الته درس نه وایي.
ملګرو په دې اړه د اغلی اميري جواب وو.
دا مورد بورسای دولتی ما که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن،
از هغه مثلا چې په دولتي بورسونه لیگل شوی دی، زموږ د وزارت یو هیئت په کال کې څو ځله هند ته ځي، پوهنتونونه یې ویني، کریکولم یې څاري، درسي چاپیریال او حتی د لیلیې حالت او غذایې ګوري چې څنګه ده، او ځینې که د یو پوهنتون له چاپیریال ناخوښ دي موږ د دوی په غوښتنه بل پوهنتون ته بدل کړي هم دي.
همزول افغاني ټولنه یو شمیر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې را نولي.
د د په قول
موږ دلته په یو بند ټولنه کې ژوند کوو. دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شئ ډېر شیان هلته اخلاق نه وي. یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چانه نه شرمېږو، یو چانه مو سترګه نه سوځي، نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکوي. دا یو اخلاقي مسله ده. نو زه فکر کوم په دې کې دولت شی نه شي کولی. خپل محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د منځ نه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي. نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته توجه وکړي او داسې شیانو نه لاس واخلي چې په آینده کې د دوی شخصیت هم صدمه رسوي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنګ او جګړې او دا شیان لرو، خو فرهنګ نه باید د لاسه ورکړو.
اغلی قیوم امیری بیا وای دوستانو چې دوی د ځینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکي محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک محصلین ما اعزام میشن، گروپ گروپ ما محصلین اینجا میخوایم در مورد
مخکې له دې چې محصلان کوم بهرنی هیواد ته ولیږل شي، دوی ډلی ډلی راځي او موږ په روزنیزو ورکشاپونو کې دوی د کوربه هیواد په ټولو کلتوري، مذهبي، ټولنیزو مسایلو او شرایطو پوهوو چې دوی که هلته لاړ شي نو باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته پام وکړي او څنګه ژوند وکړي. خو له بده مرغه ځینې محصلان شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې محصلان له پوهنتون څخه ویستل شوي دي او موږ مجبور شوي یو چې دوی له هغه ځایه راوباسو.
مطابق از ما مجبور میشم که محصلین اخراج کړو.
د زده کړې په اړه جدیواله ما له ځینو افغانو محصلانو زده کړ. ملګرو، دا د یوه هندي ځوان خبره ده چې ښاغلي حمیدي ته یې د افغانو ځوانانو د جدیت په اړه کړې. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصلان شته چې د سرو زرو مډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پېژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي. حتی د طلایي مډالونه یې اخیستي، د سرو زرو مډالونه یې د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق یې دلته اخیستلی دی باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونې وي، خو زه اوس نه پوهېږم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو به څه رقم وي. که څه هم هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه د زده کړې په باره کې جدیوالی څه دی. ما د ځینو افغان محصلینو زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابته کړو وکن په عمل کې.
همزولو د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابۍ رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسې هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تللی، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدي او د اغلي قیوم امیري نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه راسره شریک ولی شی شفق n@rferl.org. د خدای پامان. حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت څه دی؟ داونی پروگرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړې شوی دی. په دې پروگرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو او دا پروگرام زه یوسف زدران مخې ته وړم. ښاغلی بصیرت صاحب، په افغانستان کې د زیاتې مودې رئیس انجوګانو فعالیت کوي. بالعموم د دوی تعداد څومره ته رسیږي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي؟
تر هر څه دمخه تاسو ته ښه راغلاست وایم. تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا 1990 موسې سبسیدی چې دغه نمبر نه تقریبا 203 اویا موسسات خارجي او بین المللي دي. او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د جوګانو په قانون کې وضع شوي دي، لکه دغه ساختمانی، دغه تجارت یا بزنس او د اشیش یا کوکنار د کرنه د پرته دغه په ټول ساحه کې اجازه لري دوی اجازه ورکول کیږي چې دا فعالیت وکړي
سره سپتا سینو برخه ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولای په داسې حال کې چې افغانستان په هغه برخه کې هم ډیر ضرورت لري د نشي توکو په برخه کې دغه د مخنیوي په برخه کې همدارنګه ساختماني برخه کې ولې په دې برخه کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کی
هغه وخت یو ځانای دلیل دا و مخه د انفاز د قانون دا انجوان دا اجازه دلو چه دا ساختمانی کارون هم عملی وکی خو متاسفانه چه دا ذهنیت سرخم پیدا سو دا سه یو تعداد کس مسئولین پده فکر کوا چه که مون دا ساختمانی چاره انجوان نور که اگر خصوصی سکتور ممکن در تا جانمن سی سره دا ده هم دا وزارت اقتصاد رهبری مخی اما واسا هم دا تلاش داری چه تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان دا بیت احیا که او دا تعدیلات بیت راولی او امیده چه دا کابینه هم دا تایید والی بگذید چه دا یا فرصت کاری بیت دا طول انجوگان تا برابسید دکه چه وست نابرابری دا دکه موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش دا خپل دکه دونر پاس به درخواست یا دا سیاسی نمایندگی پاسال وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقت خود متاسفانه چه اگر داخلی موضوعات دا امکانات نداری جگرش دکه سیاسی نمایندگی دوی تا نستا
یعنی ستاسو په نظر باندې خارجی موضوعات خارجی غیر دولتی موضوعات یا انجوگان امتیاز لری؟
دا خاص امتیاز دا سب پر ارتباط نستا
او دی فعالیتون
دا فعالیتون هم دغه امتیاز دی د وزارت اقتصاد لخوانه یا ودانه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دی هغه دی چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کارمندان لپاره ویزه واخلي د خپل دغه دونیشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان راوړي دغه نه معافیت ورکو او بل دا امتیاز بدایي چې دغه ته د کله چې هر چې ته خپل امنیت لپاره وزارت داخلي ته معرفي کوي چې دوی امنیت خوندي وساتي
او خدای چې په دې باره کې امرته وي اتمن تاسو په دې برخه کار کوي خلک د کوم موساتو د فعالیت څخه ډیر راضي دي داخلي که خارجي
زه فکر کوم چې د رضایت د خلک رضایت په دې ارتباط لري چې د خدمات سره خمازه کیږي
کوم خدمات ارزه کوي
او دا زه فکر کوم چې د داخلي موساتو چه زکه چه د خلک جوبه پیژنې د انانات پیژنې دغه ضرورتونه پیژنې او د محلي خلک په جوبه خبرې کوي او خلک کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي زه فکر کوم د داخلي موضوعات خې نه نظارت کوي د خارجي موضوعات زکه د خارجي موضوعات کله کله د داخلي خلک شي راضي دومره هغه سره چارچلند ممکن کې دغه د بعض محدودیتونه چې هلته امنیت د خارجي هلته نزي د خارجي داخلي خلک زي د داخلي خلک دغه دومره صلاحیت لکه دغه خارجي نه لري په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موضوعات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګډه نه افغانستان کې د داخلي موضوعات چې دغه پخپل پروژه تطبیق کړي او هم د خارجي موسسه د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کړي
بله بسره سپساس ته خبر نه داس معلومیږي چې ځین امتیازات خارجي موسسه ډیر لري اما خلک د داخلي موسسه نه خوشاله دي خو د معلوماتو لپاره خدای چې اوریدونکو پوي شي په کوم ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډیر او ځینو کم
او دا یو ډیر ښه سوال دی ځکه زما د ازونه لمخې او زموږ د همکاران د ازونه موسسات معمولا یا مناسب بستر غواری دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده دوم قدم خی حکومت داری ده دریم دغه د ادارو چه دغه مهارتونه و دغه ما د تجربه لوړی هر چی ته چه دا زمینه مساعدی اگر اینجوان دیر خواهد دیر چه تلاسی
د مثال په توګه ضرورت په یو بل لسیم لري نو بیا د څنګه
نه د مثال په توګه وایم تقریبا د سالور یا درې ولایتونه لکه هرات مزار ننګرهار قندهار د موسسات شتون ډیر زیاتی او همچنان په بعض ولایتونو شه دغه غټ ولایتونه نه دي لکه بامیان لکه دایکندی لکه بدخشان حتی د چارچلند خلک د موسسات سره ډیر خدي اغوی یو خیر فرصتونه اغوی سره برابرې البته د موسسات خو د سیاست لاسه خپل پروژه تطبیقې
په دې برخه کې استاذ وزارت د تشویقي څو پروګرام لري چې نازنین موسسات تاسو تشویق کوي چې د ولایتونو تلاش چې ضرورت ډیر وي د ستلري
زمونږ دغه تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون جوانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چیرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا وزارت اقتصاد دغه لاره نه او د خپل ریاستونو له لاره نه دغه موسسات تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بستر هغوی ته برابر سي.
بلې بسره صاحب تاسو د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه. خارجي موسسې بالعموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیاتو موسسې فعالیت ته اشاره وکړه. دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل له مخې؟
دا پانګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده شوې، دا
صحیح
چې دغه عمدترین چې کځه وایم چې پورته د نوي فیصد ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسه ته ورکول کېږي، هغه داخلي موسسه ته ورکول کېږي دعوت
کوي. تاسو ته محاسبې له مخې څومره پانګونه شوې ده په دې برخه؟
زمونږ دغه شپږ میاشتنی راپور دغه سش کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بد امنی او ناامنی په سش کال تقریبا د 500 میلیونه پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي. د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیونه ډالر
پورته د 500 میلیونه ډالر.
یو بل موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یې لري یا نه لري. په مجموع کې تاسو د یو زرنه ډیر موسسې یادونه وکړه، د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه، اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت، تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوي پانګونه وکړي او موسسه جوړه کړي، په دې برخه کې شکایتونه موجود دي.
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو زمونږ د یوازنه دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوان دی او دغه راهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې وختونه ولري چې دلته موسسه په دغه نه محدودیت نشته، خارجي د پاره داخلي د پاره کوم
محدودیت نشته. تاسو تشویق ول نه لري څوک هڅوي ول نه پروګرام دیته؟
دا خو دا یو قانوني پروسه ده، دا قانوني پروسه چې دا د هر څو پیژي چې د وزارت اقتصاد یا وزنه مرجع د سب د موسسات دی.
تقریبا زمونږ د مسابقه وخت پای ته رسیدي، په اخر کې کارته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره رضامند دي؟
زمونږ خو رضایت دا یو شخصي دی او مسؤل د دفتر په اساس دی او د رضایت د خلک یا وزنه معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک د دې د رضایت زه چې د یو مسؤل په صفت خبرې کوم، زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته سبسیو دی یو ښه فرصت، یو کاري فرصت، یو مدیریتي فرصت، یو ښه مدیریت د پانګونې لپاره په افغانستان کې، ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی با تجربه ځوانان پکې شتون لري. دا یو فرصت د کاریابی لپاره ده، یو فرصت د مدیریت لپاره ده، یو فرصت د ارتقای ظرفیت لپاره. خود کمکون و موثریت دومره لوال ندی، دلیل داده چه دا پروژه چی دی د دوناران لخوانه انتخاب کیگی دولت اشتون آلت نسته.
بله بسیری سه یو موضوع چه نامنی دا بله عموم پزیاتو برخو باندی تاثیر کرده ده.
بله.
دو موسو فعالیت باندی ده تیر کال رئیسه چه نسبت نامنی لگزیاتا شویده سه تاثیری کرده ده که چه غیر زکر یو
حتماً زکر چه دا تاسو پوهیږئ چې دا مخکې د موسسات کولای شو چې هر چېرته لاړ شي او دولاران هم دلته شتون لرو، دغه قوای بین المللي دلته شتون لرو، دغه پیارتیګان په ټولو ولایتونو کې شتون لرو. پس دغه نه چې د بین المللي قوتونه د افغانستان لال دغه پیارتیګان اوس په افغانستان کې نشته، دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې د په یو منطقه کې امنیت نه اغوی نو غواړي چې خپل پیسې په یو ناامن منطقه کې سرمایه گذاری وکړي. په دې خاطر دا د پنګاونې یا د سرمایدي سرمایه گذاری د دونرانو په د انجوګانو له لارې نه کم شي ودي، تقریبا د دشت څلوېښت فیصد پورې کم شي ودي. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالی د سرمایه گذاری د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداري هم شته ده. خیر حکومتداری چه واس په ادارو که په ولایتونو که اغدی چه اغا خیر حکومتداری یا چارچران در این جوان سرسی نی اغا هم یو دلیل در چه در اغا سربگیر خو امده دلیل نامنی ده او در اغا دوناران دی چه دوناران در اغا زره نقوالی چه په نامن ساخو که سرمایه گذاری
او در نامنی لامن در تیر کال ریست تقریبا چلو یک فیصد پنگوان یعنی کما شوی در شاخوال
تقریبا او گرچه په در مقامق در این جوان سر شما خبری کردی اغوی یعنی بعد این جوان که مخه در سرمایه گذاری دیر جد و وز کم شوی دی موسسه استا موسسه استا اما فعالیت محدود شده دی دکه چه بعد موسسه چه دی در دغای دولتی موسسه یو تعهد لری دغه بشر دوستانه تعهد چه لری اغوی چه دیتا مون دلتا اشتون لرو مون دلتا پاتیکی گو زکه چه مون نگواری چه دغه افغانستان خرک یواز پریدو ده یو تعهد ده یو خبر ده خب منتها به دونر خبر داده چه دونر نگواری چه خپل پانگوانه یا خپل سرمایه‌گذاری دینجول لارنه به امن و ساحو وکی
بله در افغانستان در اقتصاد وزارت دینجوگان و در رئیس سید هاشم بصیر استاس خیلی رضایت مننه درون اوریدون کو تربیه ده خدای پامان
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ